مون ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه کې مودر څه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټول کړي. په لوي په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان پکې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک کې د هم راغلي دي چې طالبان د ټول ګډون حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون ترکی د سنی وای پنقره کې د پنځو افغانانو مړی موندل شوې دي. په ترکی کې دولتي اناتولا جان څلور رسنۍ د پنځمې پورز راپور کړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلیب سیمه کې د دغه افغانانو مړی موندلی دی او ښکاري چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي د دغه پنځو بهرنی اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیسو او روغتیا پالو ته خبر ورکړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپی خېلی در شوې دي. د ترکی پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو تمباوي کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکارۍ د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، سیمه ییز هیوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یوناما د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي، د افغانستان د سولیز د افغانانو د سولیز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره رو هڅه ترکیه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو ځینې هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزونو کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سیم څنډې پرېږدي. د سویلي مایکلوف سیمه ایز چارواکو نن سهار وویل په یوه راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دی د خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو ویستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سب بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال جام کې لګټونه مني شي. هغه د خبره په داسې حال کې کړې ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځوانې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی وو او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. سویسی ورځپاڼې بلیک لیک نن د بلاټر په حواله لیکلي دي که چېرې ته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون چانس نه ورکړي. ټاکل شوې ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژنو. دا چې نړیوال د طالبانو څه غواړي باندې په خبرونه کې په راپور او تحلیل درته په مرکه کې لرو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي باید د ترکي ژبې هېوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ ولري. دا چې ولې دوی دا غوښتنه کړې ده وړاندې به خبرونه کې ورکوي. کندهار کې د یو سندرغاړي وهلو او شکنجې کولو هلته فرهنګ فعال غوښته کړې دي. موږ په خبرونه کې داسې راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې شوي دي، دوی ورته خوشحاله دي.
نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو ملتیا وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال کوربنه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو له منلو پرته به طالبان هم په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پرېکړه لیک هم تصویب کړی چې په کې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. جزئیات به د امید صحیح ملنه واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس د افغانستان 2/3 برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو هونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همه شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر ویلي و چې افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هېواد دی چې نجونو پکې چنجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو ترې نه دا پوښتلې چې ولې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي.
زما باور داسې دی چې طالبان خو همیشه دغه خبرې رد کړې دي. دوی وایي موږ د ښځو حقوق او بشري حقوق مراد کړی څه شی چې اسلام کې راغلی دی، خو ولې دا د خلکو او د نړیوالو د قناعت وړ نه دی؟ ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د یو کال نه په تېرېدو سره موږ وینو چې دوی هغه ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره درلودلي وو او د افغانستان خلکو سره دوی ژمنې کړي وو په هغه باندې اصلا ولاړ نه دي. دوی په خپل فکر کې یو جنګي ډله ده. زه فکر کوم دا د زبر ځواکونو د تقابل او تعارض یو نتیجه ده چې هم طالبان تقویه کیږي، هم طالبان خلکو باندې دغسې بد حالت هم اقتصادی هم اجتماعی
په بخښنې سره دغه فشارونه چې اوس دوی واردوي چې تر هغې به افغانستان حکومت په رسمیت ونه پېژني تر څو چې بشري حقونه رعایت نه کړي، دا به څه ګټه وکړي؟
زه فکر کوم که نړیوال ټولنه په خپل تصمیمونه کې رښتیا وي او دوی د استخباراتي رقابتونو نه ځان لرې وساتي، صرف د دې په نوم چې دوی بشري حقوق ته احترام کوي او د ښځو او د ماشومانو حقوق خوندي ساتل کېږي، دوی سره بیا لارې چارې شته دي چې طالبانو باندې فشار راولي. د طالبانو ټول سرمایه په خارج کې دي، د طالبانو کورنۍ په خارج کې دي، طالبان تګ راتګ لري آزاد، دا ټول هغه خبرې دي. اوس تاسې وګورئ د امریکا نماینده راځي طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره کښېني او عکسونه په رسنیو کې راځي. که دوی واقعا غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، لارې موجودې دي. دوی د نه افغانان غولي او نه د نړیوال غولي. اوس مشکله خبره
په لنډو کې کدام راته وایي اتمر صاحب، چې دغه حل لارې څه دي چې اوس افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دغه ناورین کې چې افغانان دي د دې نه راووزي؟
اول دا چې طالبان د باید دغو غوښتنو ته ځواب ورکړي. دا غوښتنې د خلکو د نړیوال نه دي، بلکې دا غوښتنې د خلکو دي. تاسې د ماشومانو حق تلفوئ، تاسې د جونو مکتب بندوئ، تاسې مشغوله یا پراخ بنسټ نظام نه جوړوئ، هر شي ته تاسې یو بهانه لټوئ. دا د شریعت مخالف دی، دا پخواني جنګ سالاران دي، دا نه پیم دا د هغه دی. خو دغسې حکومت ولي نه کېږي که نړیوال غواړي چې دوی سره دغسې په یو تګلاره باندې تعامل وکړي. نو فشارونه اسانه دي، دوی دارایګانې د بندې کړي، دوی تګ راتګ د بند کړي. دوی سره هغه ګاونډي هېوادونه چې مستقیما په اړیکې چې دي، دوی په قاچاق او دوی په راکړه ورکړه کې هغه د هغه باندې د فشار راولي. دا فشار مؤثر واقع کېدی شي، که داسې نه وي نو بیا دوی هم طالبان سره مرسته کوي، هم خپل غږ ورته کوي چې ورور.
اکبر صاحب، داسې یو لنډه پوښتنه کوم، تاسو د طالب حکومت سره د بهرنیانو د نړیوال ټولنې نور حکومتونو دغه په عمل کې تاسو د دوی دا کړنې څنګه ارزوئ؟
نه، دوی صادق نه دي افغان ولس سره، ځکه که دوی صادق وي دوی پیسې نه لیږي طالبانو. تاسو وګورئ د خپله د طالبانو د وزارت مالیې وینا ده چې په دغه تېر یو کال کې $1,500,000,000 دوی ته رالېږل شوي، او د دې د مصرف ځای هم نه ده معلوم چېرته مصرف شو. او دغه جنګي اهتمامات اوس دوی نیسي. تاسې که د افغانستان شمال بدخشان پنجشیر دا ځایونه وګورئ، دوی لګیا دي اوس استحکامات جوړوي دي او بلې جګړې دپاره. دا ډېر خطرناک دی د افغانستان دپاره. په دې باندې باید نړیوال هم پوه شي، د افغانستان ولس هم پوه شي. که نړیوال غواړي چې طالبان باندې داسې یو فشار راولي چې هغه بیندلی نورمونو ته د بشر او قوانینو ته غاړه کېدي، دا لارې دوی سره شته دي. خو متاسفانه د دوی برخورد استخباراتي برخورد دی، دوی په قطر کې سره ویني، دوی نمایندګان راځي کابل ته، دوی
ټول سره په لنډو کې دا مرته وایي چې وخت ډېر کم ده. سره له دې چې دوی هڅه کوي افغانان وغولوي او دا ورته داسې ښایي چې طالب چارواکي اسلامي د اسلام په چوکاټ کې اسلام دین پلي کوي او نړیوال بیا هڅه کوي چې بشري حقونه رعایت شي، په دغې حالات کې دغه استخباراتي جګړه چې روانه ده څومره به نورو د افغانانو قرباني وخت؟
متاسفانه چې ډېر، ځکه اسلام اوس داسې یو وسیله یا ابزار ګرځېدلی چې دغه زبر ځواکونه د هغه په استعمال سره خپل هغه ستراتیژیک موخې ترسره کوي، او دا هغه چاړه یا هغه شمشیر دی چې دوی پرې خپل اهداف مخته بیایي او نوم یې ورکوي چې اسلام او شریعت.
دا سیاسي چارو کارپوه سقط مر و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ناستې په اړه یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان پیوی مسلې ته هم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي باید ترکی ژبه هیوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ خپل کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په کار ده چې له طالبانو سره د تعامل لپاره ګډه تګلاره غوره شي. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنجشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیز اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریځ غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزې تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي خو لا یې هم د حقوقي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د هیواد افغانستان ته پرله پسې بشري مرستې ورکړي او همداراز د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم پشپشمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اروپایي شورا د رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ایز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمه او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نشي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون له ښاره وتلو ته دوام ورکړی دی. دا د هیواد لوی درستیز ویلی دی چې دغه ځواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي. جزئیات به نوریاس نورینه واورو.
اوکراینی ځواکونه د خرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنجشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوي دي. لوی درسیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړې کړي. له استراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې وزنې وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. کسان په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پېښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېښت میش ځایونه آزاد کړي خو د ده په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که اوکراینی پوځیان د خرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پرون کې د لومړي ځل لپاره د انټرنیټ درې او څلور جی بی خدمات پیل شول. د دې وړاندې د پرون ولسی وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې هلته 3G او 4G انټرنیټ فعال شو خلک پرې سخه وختي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزه حل شوه چې لامل حکومتي کارکونکي او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ او ټولو یې په یو غږ هواري غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزورې سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بیسیم تلیفوني شبکې لخوا د درې او څلور جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولس ته اطمینان ورکوو چې د افغان بیسیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي، او دارنګه موږ د خپلو ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځایه ډېره همکاري کړې ده، او خاص کر د افغان بیسیم مسؤلینو څخه، او انشاءالله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لرې ولسوالۍ انشاءالله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکي وایي پخوایي د انټرنیټ له کمزور سرعت او نشتون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې، او کله کله خو به اړ شول چې د اسنادو لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپلو دوستانو سره خبرو کولو لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس خوښ دي چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال، نورستانی، او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې درې او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقونو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومتی سندرغاړی دی، په وروستیو کې دا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لیکوال او مدني فعال نثار سلیوی په زور کلی نه کیږي. هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوس هم په افغانستان کې سهرایي محکمې روانې دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمه او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنی باندې د چې په افغانستان کې اوس هم د سارایي محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نثار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله ده چې اوسني حاکمان ډېر پراخې سینې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي شوي دي، خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان ته راخلي. زه ډېر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان، لیکوالان او ځوانان خوشحالي دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر سید نجیب شریف ته شکنجه ور کړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دی د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په ځکه شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته وویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی. دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډېر ښه هنرمند د کندهار په سطح د دې جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړې دي د کورې استلی او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللې.
نجیب شریف چې سندریه په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه یې شاته راوتړل، له کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغوی ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم، دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې، ټول وطن ټول خلک ټول همسایګان ټول کتل څو چې در مربوطه او زه پورې بوتلم، هلته بیا ماته د تورست تروریستانو او هغه خلک چې ناپیژاند خلک و د هغو نومونه راته اخیستل چې دا پیژني د یو سره ارتباط، چې ما به نه پیژندل زه به در شکنجې در سختې شکنجې در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه د نوک د کښلو د قسم قسم کیبلان، نو ډېر مې وضعیت فزیکي نه ارامه یم، ډېرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقۍ غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو لا هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څېر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنور وکیل نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد د سلام مو دا زرخان سره چې انده پاکستان او پد انده افغانستان او بعد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تګ را تګ لارو ته ډېره سخته ده، پاکستان ته تګ را تګ نشي کولی، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پرېږدي، او چې پاکستان له لاړ شي هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت پاڼې خو له بېخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنه دا فاران ځي په سپین بولده کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لس زره په شل زره باندې یو کېږي باندې خرڅېدل کړه قاچاقو او بل په بل باندې خرڅېږي، بیا چې دا فاران مزدور خوري وو بیا چې دغه مخې راځي بیا ډېر بل چې راځي بیا ډېر چې شل زره دې روپۍ لزره تنزل لزره شل روپۍ اته مې مزدور چې فاران وسو ده یو پاندې تاسو یې څه زره یو لکه پوری د شتي لازم شي یا چې دغه مخې راځي چې مزدور غریب وو چې دلته بچي په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړ ژوند یې په غاړه چې دې راځي بیا د څنګه ژوند دې چې اخیست دا زمون درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نخلاصین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځول هغه خلک په خاول کې پراته دي او دا پنځه ورځې ژوند د عذاب تیر شي هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي خو بیا اخرت کې هغه نه ختمېدونکی ژوند هغه نه ختمېږي. وسلام ګلدین تکنوار
دوستی تا سلام، رادیوی آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله امده رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزه و یکلن سرایم از ازایر دو افتای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو در طولی پیسی پا تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که می دست نظر در لوگ داخت چې ما به دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بیا به بې عزته کوي، تا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. که چېرته تاسو د خبرونې نوی اورېدلی کولی شئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته چپه ته ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. هلته دغه مطالب شته ده ولولئ او د دې تر څنګ کولی شئ تاسو دغه خبرونې هلته واورئ. په دویمې نیمایي کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې پکې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان پکې د یو ټول ګډون حکومت په جوړولو پاتې بلل شوی دی او د افغانستان د اقتصادي، بشري او ټولنیز ناورین پر پرې اچول شوی دی. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام، افغانستان کې د ترهګریزو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګریزو ډلو شتون ته هم اشاره شوې ده. طالبان تر اوسه د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو او نجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر هم وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. ترکی رسانه وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی دی او ښکاري چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي دي د دغو 500 بهرني اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنیو خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزي اوتمباوا کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکارۍ او د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژۍ او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. یونما د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي د افغانانو د سولې ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډېرې هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیدونکو کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سیند څنډې پرېږدي. د سویلي میکولایف سیمه ییز چارواکو نن سهار وویل چې په یوه راکټي حمله کې شپه مهال دوه وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دی د خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو ایستل د رواني میاشتې په لسمه پیل کړی دی. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سپ بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال جام کې لګډونه منشي. هغه د خبره په تسهال کې کړی ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځوانې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی وه او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پي ټي ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. د چ په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زور زیاتی یا بی عزتی سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بی عزتی کوي، نو شکر ده چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې را خلاصې کړو. د ښځو پر مخ او دلته ښځینه ډاکټرانی موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او زموږ ښځې به په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې نور د ښوونځي د نورو ښځو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم هیله لرم چې دغه یو پیغام شیر کړي نور د خدای په لحاظ دغه مهاجرینو او دغه بارډر غم وخوري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپله اوښتم مریض یم د تداوی دپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستاني ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هسې کوه، هغه یې را بارډر پاسه کوو واپس یې کوو، د ماته دوه زره راکه، ماته پنځه زره راکه، ماته لس زره راکه، زه جاړو. نو ډېر په تکلیف چې مسلمانان ډېر په عذاب دي، سیاساری مؤمنان مریضان. نو دغه مې د دې څخه دغه هیلو خواهش دی چې دغه د خدای په لحاظ دغه کارونه مه کوئ، د دغو شیانو مخنیوی ونیسئ او د دغه خلکو سره خبرې وکړئ، په دغه لار کې اسانتیاوې راولئ. که د کندهار سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکه یې بېزتي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ، دا خو ټول عمر همدغه شان حال دی. افغانان ته پاکستانیان بېخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خوانه په لږ پرېښلو یو څه گزاره به کوله، اوس امارات کې خوا دې خوا خپل حکومت دی چې څه کوي هم هغه کولی شي. او دا حکومت هېڅ په قصه کې نه تپوس نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپله د سترګو حال دی چې دی زما ترو مریض و، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده، دې زګې نه واړه و اخوا ته او دې هم اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی، تاسو دا بېرته ایسته واړه. مونږ چې بېرته را واړه بس مونږ یې هم ووهلو، دې هم ووهلو او بې زتي را لوکړه او مریض یې هم ګډ وډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی. دا یوه ورځ نه، دا هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه، واسطې او پیسې او اخوا دېخوا. نو اوس یې را لړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې دی او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو السلام علیکم.
السلام علیکم، وسدام خان یم د پاک افغان بارډر چمن سره. ما د ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زما د قبول کې. او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر بارډر باندې د سرونه واچي. دا اوس څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره دې خبره وکړي کښی دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي د ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دا دې لږ رڼا واچي. دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکوونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره، دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلي وو په کراچۍ کې. وروره، ګرد کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی حال دی. په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکي، په بدل کې د یو وار دیندار باخو خبر ملاقات ورسره کوي شي. وروره، د غزما ځغ د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري. وروره، زما خو زور نه رسیږي، خپل ورغله يم، لیدلې مې دي، خپل د سترګو لیدلې حال مې دي. وروره، دغه کسانو غم دی وخوري. د کندهار څخه پکړي د سکریه چې دوی ورته پکړي، هغه د سکریه ورڅخه دي بل شي نه لري. نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که دسکره دی، هېڅ شی نه مني. ګرد په جیل کې اچولی دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره، بس دغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي، د خلکو غم دي وخوري. بس وسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه درینو لوسوالۍ نه خبرې کوم. امان الله مې نوم دی. دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنه شوي دي، واپس راغلي دي، چې هغې سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي، ډېر په هلته تکلیف باندې راغلي دي، جمع کړي دي، بس راغلي. او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هېڅ قسم کومک نه دی شوی او راغلي دي. دې بار کې تاسو سره څه ویل غواړئ؟ او دویمه خبر دا زه کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي، او مونږ په دې خوشاله چې ټول خپل وطن ته خپل خوښې سره راستانه شي او رجسټریشن نه پس فورن خپل وطن ته راستانه شي. مونږ دا مطالبه هم کوو تاسو نه چې هلته دا بری باندې خوشاله زموږ ټول افغانان دلته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمن یو مهاجر یو افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې راځي هغه بیا هم پوسټ اچي دی هغه باندې کیږي هغه ور کیږي او دا غینا ورسته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
ورورزه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په چتللي دي په پاکستان په کراچي کې ورور ګرځ دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغری کار او کار دي که پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول ورور بنجان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ دي اسلامي امارت ورپور چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شو دي ته دغه غم دی وخلې سي د ازما زغور شو. ورور السلام علیکم.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه تاسو سره په تماس کې مده زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې را دوه کار کوونکو کا او په خاصه توګه ټول او ځینکه بعد د سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د کلاړو او چې داغه مخیر ازو کنه نو بس اته زره لزره اته زره خو مې د ساو شو مګنن پنځه لزره شل زره د دې چې زمونږ داغه مخیر ازو ترکیږي او د دې مخیر دی کنه دې مخیر بس پنځه زره شپږ زره یو لک خو ولا چې زمونږ د وښ نه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست دی د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت دی د افغانستان حکومت وځ د سیاست دا ځکه په دې خاطر چې ارسم یو سړی بس پاتې کړه په مظلوم باندې ظلم نشي کولی که ارسم یو سړی زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولی که ارسم یو سړی زوره ورشي ارسم ما دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه مت نشي کولی نن داسې وخت کې کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې والی مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولی شي نه به وتی د سیب د سیب د سیب د جزاده داغه د پاره بس دا د درخواست دی چې دا کوم ترتیب سره چې مخامخ وکړه دا دغه تاسو ته منګه دور او باسي دا الله په کوم وخت باندې نړیوالو ته دا درخواست دی چې موږ به تر کوم وخت پورې په دې ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیرت کې چې سړی اسمه ګناګار یې جزاء ولور هغه یا غله جزاء نه غوړي خلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړې او تکلیف او زحمت او د زومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو خلاري ده وسه منګه مقصد دي یو تر څنګه شو لري چار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم تر تزي چې ته چلار شو بس نه نيسي مزرين په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکه دا داونه ګرځیدل څه کار خو شي بس ویل دا وي ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا پاسې وروه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم دا درخواست دی حکومت هم دا درخواست دی بس موږ دا ګناه چې دا راسته معاف کړي بس موږ نو په خپل غوړ کوم ته بخره وتی او دا کوم ګناه چې موږ خپل دا کوم نړۍ والو ته جوړ حکومت پني دا کوم تکلیف او څنډه چې موږ خرمخ یو لدیو کې دا څه زمونږ حق یو دی تکلیف نه موږ خلاص و سلام.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګ راتګ ستونزې یاد شوې وي. د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو. په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې لک تر لګه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلواني حالت بندي دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي. دا چې دغلته په کراچۍ کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له غړي منیزه کاکړ سره دا مرکه کړي.
دا مال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولی اکتوبر د یو د میاشتې کې د کوم راکسان دوی نیولې دي
ولی دوی نیول شوی دي اسناد قانوني دي اوسېدوی نه درلودل
په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan paragali foreign act the paper do bani lagi de so padi ki jab shmir da ko kasano de dresa wa salur sa de kasani ki maqbala wa sara mulaqat shui ki da ko sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the kari de obya mun police station tum pasitaliu نو هغه یم انکار یو چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبب چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسره کې څو تنو د خوشې کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دغه ورسره ورځو کې خوشې شوی دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ موږ د ریپورت لپاره درخواست ورکړو نو کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشي کوي
شرایط دوی اون په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کاوهسته
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې او سیدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبري شوې دي
هو مون بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره هم خبري شوې دي
بله دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې له دغو بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دیننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي دغه بندیان سره شتاس وغږیدل یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي لکه څنګه چې انور کې ځان ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه او دا څنګه چې کله وونه ولوم شي د دوی نه اجازه دوی سره څه کوم پیسې یا سم قیمت سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان دې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم پوچي به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي
د دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راوي سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی د دې سفارت څنګه ویل دي چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړئ د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي نو باید اغلیا دی ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
دا سره راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدلی دي
او بالکل هغه د عدالت له لارې خبره شوې او ما د دوی سفارت څخه خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی ته اوس له عدالت کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډیپارټمنټ او دا ورته وی چې تر څو کوئی دا ایف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شوی نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه صدر کولای
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ولېږي
بالکل
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ کوم بد چلن ورسره شوی دی
او بالکل دا ناروغ ولې دا نن ډیر ناروغان دي په کې یو بل زموږ افغان یو دی چې هغه بیمار دی دا غل لپاره موږ مقایده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو خو چې کم سه کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پرې ښه نه دي
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي
جی بالکل
تاسو له نظر آیا دا انساني ده آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی لبنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلن کوي
هم دا په مو په عدالت کې بار بار وچته وو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي باندې موږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیریان لاس باندې موږ د دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سې کما د دوی په قانون کې چې کوم سزا ده درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو مونږ به دغه ایمنټیرین لاز او دا کوټ ته ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې دي او موږ هم د هغوی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې کوم افغانان بندي دا هغوی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده، یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولې دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خپل بارډر مرا پرېږ دی او کرا پرېږ دی بیا دومره ما زور وایي.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې دا موږ دا کوېشن مودي ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ پورې داخله څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي، په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسنادو پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زموږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي، دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي، د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې مونږ ته دومره پیسې راکړي کني مونږ به په فورن ایس کې دننه کړو، او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویلې چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یوه دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږېدلی دی او د زیږېدو رسمي سند لري، د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستاني تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې همغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش دی چې مونږ په افغانانو کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلې د هغوی سره به کارډونه وي، نو دا په مدد سره دوی د دې چې کوم دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي د هغوی لپاره پاکستاني سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه لاندې د هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږېدلي دي، تاسو چې ورسره غږېدلي یاست، هغوی غواړي چې پاکستاني تابعیت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي، نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان تابعیت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعاله منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ دغه مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس موږ مرستې ته اړتیا لرو، خو هغه مرستو کې توپیری چلند راسره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې د هغه شهدا چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښودل.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. همدر در سره په لین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروست در سره کوله. وروره شپاک خبره سره وکړو، شفافیت ولا که پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسېږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسېږي چې ښه دنیا ولري، ښه مټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسېږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالق یو، موږ ته معلومېږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي. هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري، هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می ایمن دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی را طرفه دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او بسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سره انقلاب په سیمه کې موږ دا سره انقلاب یو، دا کنګ سیمې نو کار نه کوي دلته زموږ پر علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی، دغه موږ زه خپله معیوب یم د تېر د جمهوري دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې معیبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته. دوی ته مو فرمټه کړل، دوی هغه معیبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولین رئیس. او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې معیبي موږ بیخي قبلونه، او بس قادب واچوه ګرځه، کار روزګار مالې نه شم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مرا کوه بیخي، ما ته مرا کوه. نه نه نه، وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس، او هلته زموږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري. هغه نو نړۍ پوشه خپل قضاوت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00422111245. شمېره بیا وایم 00422111245.
Bye.